علیکم ل غرمینه مخکې لس بجې دي. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اوري چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که د افغانستان په انتخاباتو کې درغلی وشي نو د افغان ولس لپاره به ناوړه عواقب ولري. د افغانستان د جمهور ریاست کاندیدان د ډیورن کرخې د مسئلې د حل په اړه بیلابیل نظرونه لري. په روانه خپرونه کې د موضوع تفصیل اوري، خو په سر کې له سفی الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. ملګری ملتونه وایي شفاف انتخابات د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره ډیر اهمیت لري. افغان چارواکي وایي د کندوز په چهارداري ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې د هغوی د یو قومندان په ګډون وتنه وژل شوي او په د افغان ځواکونو ته هم دوه تنه مړه شوي دي او درې نور یې ټپیان دي. امریکایي سناتورانو له جمهور رئیس براک اوباما وغوښتل څو ډاډ ورکړي چې ایران به هیڅکله د اټومي بمونو په جوړولو برلاسی نه شي. سرکه همکورانی خبرونه. ملګرو ملتو په افغانستان کې د شفافو او له درغلیو پاکو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال او د دغه دفتر سرپرست په یوې اعلامیه کې وویل پاک او رانه انتخابات د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره خورا اهمیت لري. د نیکولاس هایسم سرګندونې وروسته تر دې یو نامه په اعلامیه کې خپرې کړې چې د پرون په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر یوسف نورستانی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له رئیس ضیاءالحق امرخیل سره وکتل. د افغانستان د ولسمشري انتخابات د وری پښ پاړه سماتر سره کیږي. افغان چارواکي وایي د کندوز په چهاردری ولسوالۍ کې د طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون وتنه وسلول مخالفان وژل شوي دي. د کندوز امنیه قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې دا وسلول طالبان وژلي دي. محسنی ویل په دې عملیاتو کې شپږ وسلول ټپیان هم دي. ښاغلی محسنی زیاته کړه چې په دې نښتو کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. وسلولو طالبانو بیا ادعا کړې چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د میوند ولسوالۍ دوه چارواکي د نشي مواد د قاچاق په تور سرنوالۍ ته معرفي شول. د کندهار د امنی قمندانې ویاند زیاد دورانی د سې شمې پورې خبریالانو ته وویل
د میوند ولسوالۍ مخکینی امنیه قمندان عصمت الله له دندې ګوښه سوی و. البته د مخدره توکو په کښت او د قاچاق په تور د یادې ولسوالۍ ولسوال نورزی صاحب هم په دغه کښت او قاچاق کې لاس لري، نو دی هم زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو او قضایي ارګانونو ته معرفي سو.
تر اوسه تورنو کسانو رسنیو ته پر دوی د لګېدلو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې په څو ولسوالیو کې 15 کړۍ ماینونه کشف او شنډ کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا پنجشنبه له نیپال سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا د 2014 کال د کرکټ د شلاوریز جام په لومړي دور کې د افغانستان درېمه یا وروستۍ لوبه ده. افغانستان له دې مخکې د سې شنبې په ورځ هانګ کانګ ته ماته ورکړه. که افغانستان له نیپال څخه لوبه وګټي او په مقابل کې بنګلادیش خپله وروستۍ لوبه د هانګ کانګ په وړاندې وبایلي، د نړیوال جام دویم دور لس غوره ټیمونو ته به افغان ټیم لار پیدا کړي. بیا هم خرغلی. امریکایي سناتوران له جمهور رئیس براک اوباما غواړي څو ډاډ ورکړي چې ایران به هیڅکله د اټومي بمونو په جوړولو برلاسی نشي. د سنا له سلو غړو د دواړو ګوندونو درې اتیا استازیو پرون اوباما ته یو لیک ولیکه چې پکې راغلي باور لرو چې ایران د یورانیمو د بډایه کولو حق نه لري. له ایران سره وروستۍ موافقه باید داسې مطرح شي چې دا هیواد ونتوانیږي څو اټوم بم ته لاسرسی پیدا کړي. همدارز د استازیو جرګې له 422 غړو څخه 394 تنو ورته لیک اوباما ته استولی و او پکې غوښتنه شوې څو په هغې موافقې ټینګار وکړي چې له مخې ایران ونتوانیږي اټومي وسلې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده نن ایران یو ځل بیا له 15 جمع یو هیوادونو سره په ویانا کې خبرو ته دوام ورکړي. دا د ایران او د 15 جمع یو هیوادونو د خبرو دویمه ورځ ده. د امریکا متحده ایالاتونو په واشنگتن کې د سوریې د سفارت فعالیت بند کړ او د سوریې په سفارت کې ډیپلوماټانو او کارکونکو ته وویل کچیرته په امریکا کې د اوسېدو قانوني اجازه نه لري له دغه هیواد دی ووزي. امریکا دا پریکړه ورسته تر دې وکړه چې دمشق په امریکا کې خپل سفارت امر وکړ چې د هغو سوریایانو کنسولي خدمات دې نه ترسره کوي چې په امریکا کې ژوند کوي. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل روبنشتاین په یو بیان کې ویل چې دا خلکو ته د منلو وړ ده نه ده چې یو ډیپلومات یا کنسولر دې په امریکا کې د بشار اسد رژیم له لوري وټاکل شي. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سوریې حکومت ملامته کړ چې په خپل هیواد کې د جګړې په تیرو درې کلونو کې ناوړه بشري وضعیت رامنځته کړی دی. په میشیګان او تکساس کې هم د سوریې کنسولګریانې وتړل شوې. لویدیزو مشرانو د روسیې له فدراسیون سره د کریمیا او سیستوپول ښار د یوځای کولو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه غندلې ده. ناټو سرمنشي اندریس فوګراسموسن تېره ورځ په بروسل کې وویل روسیې له نړیوالو قوانینو سره د پاتې کېدو په اړه ټولې غوښتنې له پامه وغورځولې. راسموسن وویل د روسیې اوسنۍ تګلاره به موسکو په نړیواله سطحه نور هم منځوي کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني وویل له روسیې سره د کریمیا یوځای کول نړیوال امنیت او ثبات ته یو ګواښ دی. واشنګټن وایي د موسکو د دې ګام له امله به پر روسیې نور بندیزونه هم ولګوي.
Those actions have incurred costs already. They have done damage.
دوی د غبندیزونو لادمه خاغیزی کړی دی. د روسیې اقتصاد پولی واحد او پنړیواله سطحې د روسیې د ریسته ضربه رسولې ده. د روسیې له خوا نور اعمال او پرون کې ګامونه به ورته په لا نوره لوی بیا تمام شي. په همدې حال کې پرون د روسیې له فدراسیون سره د کریمیا د یوځای کولو په اړه د امریکا ولسمشر او د جرمني صدر اعظم ټلیفوني خبرې وکړې. د انګلا مرکل ویاند وویل دواړه مشران په دې موافقه دي چې د یوکراین ځمکني بشپړتیا ته د نه منلو وړ ضربه رسیدلې ده. اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشري کاټر نشتن په وروستیو کې له تهران څخه د لیدنې پر مهال هلته د بشري حقونو له فعالانو سره د خپلو غونډو دفاع وکړه. د میرمن اشتن ویاند مایکل مان وویل د مدني ټولنې له استازو سره غونډې د اشتن د بهرنیو سفرونو اساسي هدف دی. مایکل مان دا خبره په ویانا کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي لانجې پر سر د غونډې تر څنګ وکړه. او په چچن کې د یاغیانو یو ملاتړی وی پانی خبر ورکړ چې د چچنیایانو مشر داکو عمروف مړ شو. دا خبر کافکاز سنټر وی پانی خبر کړي او دا نه دی ویلي چې عمروف کله او څو وخت مړ شو. په تیرو کلونو کې هم داسې راپورونه خبر شوی چې عمروف وژل شوی خو کله هم دا راپورونه تایید نشول. دا لمړی ځل دی چې د خپل عمروف ملاتړی د هغه د مړینې خبر ورکوي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې یو ویاند ویل چې دا نشي تاییدولی چې عمروف دې مړ شوی وي. د یاغیانو په وی پانی کې یو ویډیو هم خبر شوی چې پکې د ابو محمد په نوم یو سړی وایي دی د عمروف پر ځای ټاکل شوی دی. خو بل لور ته د چچن د بیلتون غوښتونکو یو مشر احمد زکایف چې په لندن کې اوسي ازادي راډیو ته وویل دا ښکاري چې هغه یا وژل شوی او یا هم مړ شوی دی. او دریم تصور دا کېدی شي چې کوم شرایط چې په قفقاز او روسیه کې دي په ځانګړي ډول په سوچ کې د المپیک د لوبو په وخت د سیاسي صحنې بهر شوی دی. عمروف تورن شوی چې د ماسکو په ګډون د په هغه چاودنو کې لاس درلود چې روسان پکې پنهښ شوې دي. عمروف د روسیې په شمالي قفقاز کې د یو اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره هڅې کولې. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفی الله ستان څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې کله افغانستان د ولسمشرې پراتونکو انتخاباتو کې درغلي وشي نو دا کار به د افغانانو لپاره ناوړه عواقب ولري. په روانه خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او جاپان د افغانستان د زیربنای پروژو له وجي صندوق سره 280 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د کابل مطبوعات ته کتنه کوو او لدې هم خبرې گئی چې د جګړې او سول انسټیټیوټ او د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په دې ولایت کې تاریخي ځایونه د نړیدو او د منځتلو لګواخ سره مخامخ دي. د افغانستان د جمهور ریاست کاندیدان د ډیورن د کرخې په اړه څه نظر لري په دې اړه هم په دې خبرونه کې په تفصیلي ریپورت کې اوریدل شي. او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا کور کله او د ګوډي اچار
چې ټول پیسې د هران کاندید شوی دي او هر یو داسې ډالر بادوي لکه د توت پانی.
د کوم یواد سفیر خو بزنګ نو وهلای.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو.com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شي. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی او خبرداري هم ورکوي چې کشیر ته پکې درغلي وشوي ډېر ستونزې به ورسره پیدا شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د سه شنبې پر ورځ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د شفاف او بېطرف انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د یوناما مرستیال چې د دغې ادارې سرپرست مشر هم دی وایي د اپریل د 15 نیټې انتخابات د افغانستان د بریالۍ راتلونکي لپاره ډېر مهم دي. نیکولاس هایسم زیاته کړه چې د هرې هغې هڅې مخه باید ونیول شي چې پر انتخاباتو اعتماد کمزوری کوي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره هم دا انتخابات مهم دي. ورته خبره د ولسمشۍ و کاندید زلمی رسول وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته وکړه او ویې ویل هر څوک چې په درغلۍ دا انتخابات ګټي هغه دغه هېواد باثبات نشي ساتلی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا لیکي چې زلمی رسول هغه څوک دی چې حامد کرزی په ښکاره ویلي دي چې ښه سو چې د ده ورور قیوم کرزی هغه ته تیر شو، خو زلمی رسول دغې ورځپاڼې ته ویلي دي چې تر ټولو بده سیناریو هغه ده چې دا انتخابات سم ترسره نشي، ځکه چې له دې سره به افغانان پر ډیموکراتیک بهیر بې باوره شي او بیرته به لومړۍ مرحلې ته ستانه شي، هغه پړاو ته چې د واک د انتقال لپاره د دې پر ځای چې رایې وکاروي له کلشینکوف به کار اخلي. د ولسمشۍ بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د انتخاباتي مبارزې له پیله دا خبره کوي چې له درغلیو پرته بل حریف نه لري او اشرف غنی احمدزي اوس ویلي دي چې ولس په درغلۍ ونسخمي او هغه وختونه اوس نه دي چې غلی اکثریت به غلی کښیني. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې به درغلۍ ناوړه پایلې ولري.
دولتي چارواکي هم تقسیم دي، زموږ اردو هم په قومونو تقسیم ده او متاسفانه قومي انګیزې هم شته، نو خدای نه خواسته که نتیجه یو پلو ته د منلو وړ نه وي. د ده طرفداران چې په حکومت کې دي، هم په پولیسو ملي اردو کې دي او هم په ښارونو کې دي، کېدای شي مظاهرې او ځینې مسوسلحانه برخوردونه هم احتمال شته.
په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر په خپلې خبرې کړې اعلامیې کې څرګنده کړې ده چې درغلۍ د افغانستان اکثریت ته د منلو نه دي او که چیرته په انتخاباتو کې درغلۍ وشي پرته له څه شکه به له دغه هېواد سره د نړیوالو پر مرستو ناوړه اغېز وکړي.
د 1993 کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازنې خپرونې له آزادۍ رادیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او جاپان د افغانستان د زیربنای پروژو له وجهي صندوق سره 206 اتیا میلیون ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزارت وایي مرسته شوی پیسې به د اسیا پراختی بانک تر څارنې لاندې په افغانستان کې په زیربنای پروژو لګول شي. د دې بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د یاد صندوق ته تر 2015 کال پورې نږدې 800 میلیون ډالر مرسته جلب کړي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په تازه مرستو کې د بریتانیا 214 میلیون ډالر، د امریکا 80 میلیون ډالر او د جاپان 1.5 میلیون ډالر شامل دي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د سه شنبې په ورځ د مرستو د اعلان په غونډه کې وویل چې دغه پیسې به په افغانستان کې په زیربنایي پروژو ولګول سي.
اعظمي رقم در پروژه هایی که تحت
د دې پیسو زیاته برخه په سړکونو، په لویو لارو چې ښارونه له نورو ښارونو سره نښلوي، ترانزیټي سړکونه، د اوسپنې پټلۍ او د هغوی په ساتنه او څارنه چې د فوایدو عامې وزارت مربوط کیږي، او همدارنګه له پلخمري څخه تر ارغندي پورې د برېښنا د دویم لاین غځول چې 1000 میګاواټ اضافي برېښنا کابل ته راورېدوي، له ارغندي څخه کندهار ته د برېښنا مزو غزول، لارغندی څخه د افغانستان جنوب لوګر خوست ته د برېښنا د مزو غزول شامل دي چې لدې پیسو به تمویلېږي.
ښاغلي زاخلوال زیاته کړه له دې نه وړاندې جاپان له یاد صندوق سره 110 میلیونه ډالر، امریکا 180 میلیونه ډالر او بریتانیا 45 میلیونه ډالر مرسته کړې ده چې له تازه مرستو سره د یادو پیسو اندازه 602 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. د افغانستان لپاره د آسیا پراختیایي بانک رئیس وایي له وجهي صندوق سره مرسته به د افغانستان د اقتصادي ثبات په خصوصي سکتور کې د پانګونې او د ښو خدمتونو لپاره ګټوره تمامه شي. ښاغلي جوجي تاکاشي وویل په تازه مرستو سره به تر 2018 کال پورې نږدې 90% وګړي د هېواد او د سیمې ښو سړکونو ته لاسرسی ولري او 50% خلکو ته به برېښنا ورسیږي. اوس 28% افغانان برېښنا لري. ښاغلي جوجي تاکاشي زیاته کړه هڅه کوي چې د افغانستان د زیربنایي پروژو وجهي صندوق ته نورې مرستې هم راجلب کړي.
ما د دې لپاره چې تاسو ته یو خوشاله کوونکی خبر وي، زموږ د اټکل مخې غواړو په 2015 کال کې د افغانستان د زیربنایي پروژو وجهي صندوق ته 800 میلیون ډالر مرستې را جلب کړو.
د افغانستان د زیربنایي پروژو وجهي صندوق د ریکال وړاندې رامنځته شو او د آسیا پراختیا بانک لخوا اداره کیږي. د دې صندوق د جوړېدلو هدف دا دی چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اقتصادي ثبات او پراختیا لپاره د دې هیواد له دولت سره په زیربنایي پروژو کې مالی مرسته وکړي. اکثر افغانان هم فکر کوي چې په تیرو 12 کلونو کې د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو مرستې په اساسي پروژو نه دي لګېدلې او په راتلونکي کې باید دې ستونزې ته توجه وشي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان د بیرغونې له وجهي صندوق سره متحده ایالاتو، برتانیا او جاپان 280 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. اوس هم له نسیم شفق اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو سره کړی.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال په توګه د محمد یونس قانوني د غوره کولو او د انتخاباتو په درشل کې د ناامنۍ له امله د ملګرو ملتونو د سازمان د اندېښنو په اړه لیکنې خپرې کړې. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي چې محمد یونس قانوني د جمهور رئیس کرزي د لومړي مرستیال په توګه غوره او ډیر ژر به ولسي جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي شي. د دې ورځپاڼې په لیکنه د پریکړه د ښاغلي کرزي او یو شمیر پخوانیو جهادي او سیاسي څیرو له سلا مشورو وروسته شوي. په دې اړه مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمیر غړو له قوله ویل شوي چې محمد یونس قانوني په تیره دوره کې د ولسي جرګې رئیس او په اوسنۍ دوره کې غړی و او وبه کولای شي چې له دې جرګې نه د باور رای ترلاسه کړي. ویسا په یو بل مطلب کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د روسیې د استازي هغه خبره راخستې چې وایي د افغانستان وضع ورځ تر بلې خرابېږي، خو ملګرو ملتونو د دې هیواد امنیتي ستونزې له پامه غورځولې دي. محور غیر دولتي ورځپاڼې په یو لیکنه کې د انتخاباتو په درشل کې د تاوتریخوالي د ډیرېدو له امله د ملګرو ملتونو د سازمان اندېښنه راخستې. په دې اړه لیکنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي یانکوبیش له قوله ویل شوي چې په دې هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوي او پر انتخاباتو به هم ډېره اغیزه پرې باسي. په دې اړه مطلب کې د یانکوبیش له قوله ویل شوي چې له مخکې نه د انتخاباتو لپاره تیاری ښه روان دی، خو د طالبانو حملو او فعالیتونو ته په پام دوی سخت اندېښمن دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د جمهور رئیس کرزي د لومړي مرستیال په توګه له محمد یونس قانوني څخه د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او سیاسي څیرو د ملاتړ په اړه لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې د ټولو هغو مشرانو او حکومتي چارواکو نمونه هم خپره کړې چې د ښاغلي قانوني د غوره کولو په غونډه کې په ارګ ماڼۍ کې برخه اخیستې وه. انیس هم د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه بحث ته په اشاره لیکلی چې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو په حق له هم پکې بحث شوی. د ورسپانی لیکلی چې یانکوبیش په دې غونډه کې ویلي چې د افغانستان انتخابات په روان میلادي کال کې تر ټولو لویه مسأله ده او اندېښنه یې څرګنده کړې چې وسلوالو طالبانو د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال په توګه د محمد یونس قانوني د غوره کولو خبر خپور کړی. په دې اړه لیکنه کې راغلی چې له ښاغلي قانوني نه ټولو پخوانیو جهادي مشرانو او سیاسي څیرو چې په دې اړه غونډه کې ګډون کړی و ملاتړ کړی. ملي ارمان په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان انتخابات ډیر مهم بللي او ویلي دي چې د دې انتخاباتو ترسره کېدل او پکې د خلکو پراخ ګډون د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا پر لور مهم ګام دی. په دې اړه لیکنه کې د افغانستان له ټولو خلکو نه غوښتل شوی چې انتخابات جدي ونیسي او د خپل خوښي کاندید ته په رای ورکولو پکې پراخ ګډون وکړي.
آیا پوهیږئ چې د ازادي راډیو د 1992 کال شخصیت څوک دی؟ منتظر اوسئ، زموږ وعده د نوروز ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د جمهور ریاست کاندیدان د ډیورن کرخې د مسئلې د حل په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې کاندیدان وایي کچیرې بریالي شي د دې کرخې په اړه پریکړه به د دواړو غړو ولسونو ته وسپاري، خو ځینې بیا وایي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید دې مسئلې په حل کې له افغانستان سره مرسته وکړي. یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د ډیورن کرخې په قرارداد څه باندې 100 کاله اوختي او له حقوقي پلوه د دې کرخې په اړه تجدید نظر امکان نه لري. دا موضوع تفصیل د اسد الله الدین په دې تفصیلي رپورت کې ورو.
د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان د دیوران کرخې په اړه د ولسمشر حامد کرزی په څیر نظر لري او وایي چې په دې اړه پریکړه د ولسونو حق دی. د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی وایي که چیرې بریالی شي د دیوران کرخې د مسلې د حل لپاره به د تصمیم صلاحیت عامو خلکو ته وسپاري.
زموږ دریس روښانه ده، د دیوران د کرخې فیصله د ولسونو ده، نه د حکومتو او نه د افرادو. موږ هیله مند یو چې په راتلونکي کې هغه مساعد شرایط برابر سي چې ولسونه په خپل رضا دې باندې فیصله وکړي.
د ډیورنډ کرښې موافقه په 1893 کال کې د وخت د پاچا امیر عبدالرحمن خان او د شرقي هند د کمپنۍ د هیئت سرمارټ ډیورنډ لخوا لاسلیک شوه. په دې وخت کې پاکستان وجود نه درلود او هند او اوسنی پاکستان دواړه د برېټانیا تر مستعمرې لاندې وو. په 1940 میلادي کال کې د پاکستان له منځته راتلو سره سم د افغانستان حکومتونو د دې موافقې په اړه غبرګونونه وښودل او وی ویل چې دا تحمیل شوې کرښه به هیڅ وخت په رسمیت ونه پیژني. د ځینو کارپوهانو په باور په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو د ناامنیو یو علت همدا کرښه ده چې پاکستان د رسمیت پیژندو غوښتنه کوي. د جمهوری ریاست بل کاندید داود سلطانزوی بیا وایي که چیرې بریالی شي د یوې طرحې په عملي کولو سره به دا مسأله هواره کړي.
د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د کرښې موضوع د موږ په پروګرامو کې یو اقتصادي او انساني موضوع ده چې د دې د حل لپاره موږ اقتصادي او اجتماعي پروګرامونه لرو او د دې پروګرامو د پلي کولو لپاره د خط د دواړو خواوو لپاره د اقتصادي فرصتونو د منځته راوړلو په اساس او د خط د بې احمیته کولو په اساس زموږ پروګرامونه عیار دي.
په همدې حال کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین و ویان فضل الرحمن اوریا د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې که د دوی ټیم په انتخاباتو کې بریالی شي د ملګرو ملتونو په مرسته به دا ستونزه هواره کړي. خو زلمی رسول او ځینو نورو کاندیدانو بیا ویلي چې د دې کرښې په اړه باید خپله خلک تصمیم ونیسي. د 2012 میلادي کال په اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي مارک ګروسمن وویل چې دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت پیژني، خو دې خبرې د افغان حکومت او ملي شورا غبرګونونه راوپارول. ځینې څېړونکي بیا وایي چې کاندیدان باید د ډیورنډ کرښې په اړه حقایق ووایي. احمد سیدی وایي د نړیوالو اصولو له مخې په هر قرارداد چې 140 کاله واوړي د وخت تابع کیږي او د بدلون وړ نه وي.
د ډیورنډ کرښې له قرارداد څخه څه باندې 140 کاله تیر شوي. په هر قرارداد چې 140 کاله تیر شي بدلیږي نه، دا د وخت تابع کیږي. د پاکستان له ازادۍ څخه موږ 28 کاله مخکې له برېټانیا څخه ازادي واخیسته، ولې په 28 کلونو کې موږ په ملي او نړیواله سطح غږ پورته نه کړ؟
د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمال فیضی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې جدي دی او د ډیورنډ سرنوشت په اړه پریکړه د خلکو حق بولي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا مسأله به څه وخت حل شي، خو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت پیژني.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي په دې ولایت کې تاریخي عابدات او لرغوني آثار د منځ تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي مرکزي حکومت باید د دې آثارو د ترمیم او ساتنې لپاره اقدام وکړي. د جګړې اصول انسټیټیوټ هم په خپل رپورت کې د ننګرهار لرغونو عابداتو او آثارو ته د ورپېښو ګواښونو یادونه کړې ده. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په رپورت کې اورو.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست تاییدوي چې د دې ولایت لرغونې سیمې او نور تاریخي آثار د منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې ریاست مشر اورنګ سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په ټولو 22 ولسوالیو کې تاریخي تپې، دیوالونه او نور آثار موجود دي چې ریښه یې زرګونه کاله پخوا بودایي، زردشتي او نورو تاریخي دورو ته رسیږي. دغو تاریخي آثارو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ښاغلی سمیم وایي
اوس دغه څه استوپیل ته پاتې دي چې هغه هم د سماوي افاتو تر تحدید لاندې او د دې ترڅنګ ځینې غلو او هغه د ځمکې مافیا او د غصب هغه چې کوم دي په دغه سره نقره لاس وي. نو دا په کار داده چې باید دغه سیمې ورغول شي، دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي، که معبدونه دي که استوپی دي.
خو نوموړي ټینګار کوي چې دوی د ولایت په سطحه دا واک او امکانات نه لري چې د لرغونو سیمو او آثارو ترمیم او ساتنه پرې وکړي. د جګړې اصول انسټیټیوټ د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مختوم رحیم په حواله وایي چې دا مهال په افغانستان کې 1200 لرغونې سیمې د نړېدو او له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د نوموړي په وینا دوی له ټولو اسلامي هیوادونو غواړي چې د دې آثارو په ساتنه او ترمیم کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. خو ښاغلی رحیم وایي تر اوسه پورې ورسره کومې وعده همکاري ژمنه نه ده کړې. په اطلاعات او کلتور وزارت کې د لرغونو ودانیو د ساتنې او ترمیم د ادارې مشر احد عباسی د جګړې اصول انسټیټیوټ ته ویلي چې د افغانستان په زیاتره سیمو کې د تاریخي آثارو او لرغونو ودانیو د نه ترمیم یو لوی سبب ده چې حکومت په دې وروستیو کلونو کې خپل زیات تمرکز د غزنی ولایت لرغونو آثارو او عبادتو ته اړولی دی. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس وایي دوی په ولسوالیو کې څانګې او مسؤلان نه لري او یوازې د خلکو د راپورونو پر اساس تاریخي آثارو ته له ورپېښو ګواښونو خبرېږي. د اورنګ سمیم په خبره دوی د راپورونو د ولایت د مقام له لارې د امنیتي ارګانونو سره شریکوي څو له لرغونو آثارو او سیمو ساتنه وکړي.
موږ همیشه د ولسوالیو سره او د امنیتي ارګانونو سره په جریان کې یو چې کله ناکله چې پیښو نه خبر شو موږ په خپل وخت سامان سره او وزارت هم په جریان کې چې هغه ولسوالیو ته مکتوبونه استوي او امنیتي ارګانونو او د قومي مشرانو توجه او پاملرنه هم راغواړو. خو اساسي موضوع دا ده چې دا باید ولغول شي. دا باید یونسکو د خوانه ننګرهار چې کوم دی په تاریخي میراثونو فرهنګي میراثونو په
او رنگ سمیم وایي د طبیعي آفاتو سربیره زورواکي او د مځکې مافیا هم د ننګرهار لرغونو آثارو ته ګواښ جوړوي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د غوچکو د سیمې اوسېدونکي زبیولا ارمانی د جګړې اصول انسټیټیوټ ته ویلي چې د سیمې خلکو هم لرغوني سیمې له ګواښ سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا خلکو په وار وار هسک تپې هدیرې او نور تاریخي آثار د دې لپاره چې کیدای سي سره زر او نور قیمتي څیزونه پکې شخ وي سپړلې دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. په خوست کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د خوست چارواکي وایي د دې کمپاین په لړ کې به په خاره ولسوالۍ کې په لسګونو زره میوه لرونکي او نور زینتي نیالګي کینوي. نجیب الله الوخیل په لسیمې رپورټ راستولی.
د هر سپرلی په شان سخت کال هم په خوست کې د نیالګیو د کینولو کمپاین د یو پراخ جشن په ترسره کولو پیل شو. د خوست ولایت چارواکو لخوا د نیالګیو د کینولو سګنی جشن ته د شین خوست نوم ورکړل شوی او ټاکل شوی په دې کمپاین کې د خوست ښار او ولسوالیو په مناسبو ځایونو کې په لسګونو زره میوه لرونکي او نور زینتي نیالګي چې د طبیعت په ښکلا او د هوا په صفایي کې ځانګړی ارزښت لري کینول شي. د شین خوست په نوم د نیالګیو د کینولو کمپاین په یاد ولایت کې د اداري کمپلیکس له پراخ ساحې چې تر اوسه پکې نیالګینه وکینول شوی را پیل شو. حکومتي چارواکو لسګونو دولتي مامورینو او د مدني ټولنې غړو د ملي اتڼونو او غبرګو ډولونو په ملتیا په سلګونو نیالګي کینول او تمه ده چې په نورو سیمو کې به هم دا لړۍ د څو ورځو لپاره دوام وکړي. خوست والی عبدالجبار نعیمی د سه شنبه پر از د نیالګیو د کینولو په جشنواره کې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په پام کې لري د ښار او اطرافو په ټولو هغه سیمو کې چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه او استوګنه زیاته ده میوه لرونکي او زینتي ونې چې د طبیعت د ښکلا سبب ګرځي کینوي.
ولایت او د ولسوالیو ټولو ادارو د تعلیمي مرکزونو او د ټولو ساحو څخه چې کوم هغه څوک لیدنه کتنه کوي په هغوی کې مهم د شین خوست او د شایسته خوست او د طبی خوست چې هغه دوونو په شایست سره خوست شایسته کیږي دغه کمپاین شروع کړی. همدارس موږ د میوادارونو په خاطر باندې هم خپل کمپاین شروع کړی او عامه په هوایي مو شروع کړی او پیغامونه هم همدارې چې په خوست کې څونه زیات شمیر کېدای سي هغه ونده ونی کښښول چې هم دغه میوه څخه ګټه پورته شي.
قومي مشر حاجی محمد علی زدران مشاد راډیو تول خلک باید خبر او شعار پر ځای د سپرلی په دې موسم کې عملا د نیالګیو پکینولو او د چاپریال په سمسورتیا کې برخه واخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د بحرین پاچا شیخ حمد بن عیسی ال خلیفه د یو جګپوړي هیئت په ملتیا د پاکستان د درې ورځني سفر په ترڅ کې اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اړه له پیښور د آزادی رادیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د بحرین شاه شیخ حمد بن عیسی ال خلیفہ د جګپوړي هیئت په ملتیا د پاکستان د درې ورځني سفر په ترڅ کې د سه شنبه پر ورځ د هیواد پلازمینه اسلام آباد ته راغلی دی. د راپورونو له مخې نوموړی به د خپل سفر په اوږدو کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، د دې هیواد له ولسمشر او یو لړ نورو جګپوړو دولتي او پوځي مقاماتو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره د سیمې پر وضعیت او یو لړ نورو مسلو خبرې وکړي او له پاکستاني لوري سره به د سوداګرۍ په ګډون په یو شمېر نورو برخو کې ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا پاکستان ته د تیرو څلوېښتو کالو په اوږدو کې د بحرین د جګپوړي دولتي چارواکي لومړی سفر دی. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې دننه یو لړ سیاسي بدلونونه روان دی، د هیواد ته د بحرین د امیر سفر مهم بولی. د سیاسي او روانو چارو سارون کی شوکت خټک لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، په داسې حال کې چې سعودي عربستان او د بحرین په خپلو کې خېړې کې لري، پاکستان ته د بحرین د امیر سفر د ډېر اهمیت وړ دی.
پاکستان کی چکم دا خریدی ملکوں خصوصا دا سعودی عرب دا بحرین او دا کویت چې دا هیڑی کې موجوده حکومت سره دی او موجوده حکومت خو ته ډیر په خنه زګوري سعودي حکومت دا حکومت وایند وینا دا چې موږ یو شوی په عرب ډالر پاکستان ته ورکړی دی. هم دا رنګ کوم وګورو دی وخت کې سعودي بحرین او کویت دا کته تر ما خراب شوی دی په خپل کې د دې مسلې روان دی. او د شام په حواله سره د پاکستان حکومت چې کوم دریض کې بدلون راغلی دی داسې وینا کیږي غواړي چې پاکستان دوی سره په دغه شخړه کې ملګری شي حکومت وکړي.
نوموړی همداراز وایي چې د نواز شریف حکومت د منځني ختیځ له هیوادونو سره ښې اړیکې لري او دواړه لوري غواړي چې له دې لارې خپل هدفونه ترلاسه کړي او خپل منځي سوداګري ته وده ورکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ری دوستانو لستمی بجې شوې دي. له سفیو لاستانیزی څخه د مهم خبرونو لنډیز اورو.
افغان چارواکي وایي د کندز په چهاردری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان په شمول او وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. افغان امنیتي مسؤلین په دې عملیاتو کې د دوو افغان سرتیرو د وژل کېدو او د دریو نورو ټپي کېدل تاییدوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شفافو او له درغلیو پاکو انتخاباتو غوښتنه وکړه. افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2013 کال د کرکټ د شلاوري جام په لومړي دور کې خپله دریمه یا وروستۍ لوبه سبا پنځم بل نیپال سره وکړي. امریکایي سناتوران له جمهور رئیس براک اوباما غواړي څو ډاډ ورکړي چې ایران به هیڅکله د اټومي بمونو په جوړولو برلاسی نشي. په چچن کې د یاغیانو یو ملاتړي ویبپاڼې خبر ورکړ چې د چچنیانو مشر داکو معروف مړ شو. لوی دزو مشرانو د روسیې فدراسیون سره د کریمیا او سیستوپول ښار د یو ځای کولو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه غندلې ده.
وړاندې په خبرونه کې د ګوډي اچار او کور کلی ونیس پروګرامونه اوري. په کندهار کې به کیفیت تیل هر ورځ لسګونه موټرونه خرابوي. د کندهار ولایت موټر چلوونکي اوسیدونکو شکایت کوي چې په پېټرول پمپونو او تیل پلورنځایونو کې د بې کیفیت او خرابو تیلو د خرڅلو له امله موټرونو ته تخنیکی ستونزې پیدا کیږي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي وایي چې د بې کیفیت او خرابو تیلو له امله هر ورځ موټرونه په مصرخانو کې ولاړ وي او د موټرو ماشینونه یې نور د کار لیدلي. د دوی په وینا تیل پلورونکي د تیلو سره اوبه او نور مایعات ګډوي ځکه اوس تیل ګران سوي او افغانستان په قانوني ډول د کوم هیواد سره تړون نه لري تر څو تیل په قانوني ډول سره راوارد کړي. علی احمد چی په کندهار شهر کې ټیکسی چلوي د تیلو د خراب کیفیت څخه شکایت کوي.
ولا شهر ته خو ډیر بې کیفیت چیل لازی، ډیر خراب چیل لازی. نو کومش تاسو وګورو په شهر کې ډیر یعنی د دکاندارانو چې د چیل خرڅي دا ډیر بې کیفیت چیل خرڅي او ډیر خیرنی موټران ډیر سره خراب کړي دي. دا ستونزه ده. نو زموږ موټران ته ډیر تاوان رسول دي. هر وخت زموږ موټران خراب په لار کې ولاړي. د چیل بې کیفیت تاسو خراب چیل نه سم چیل باید سم راوړئ چې سم چیل باید راوړئ. موږ د تجارانو ورونو سره ډیر د غلرو چې باید سم چیل راوړئ کې کندهار ته دا ستونزه مو ده.
د زیاتوي چې د تیلو تر استعمال وروسته له یو خوا نقلي وسایط سم مزل نه کوي او له بلې خوا د دوی موټرونو ته ډول ډول تخنیکی ستونزې پیدا شوي. د نانی په نوم یو بل موټر چلوونکی بیا پر اړوند دولتي چارواکو او تیل راوړونکو سوداګرو انتقاد کوي چې د تیل په بای کې لزیات لوړوالی سره سره وسم بې کیفیت تیلو موټر چلوونکو ته سرخوږی پیدا کړی. د تور لګوي چې سیمه ییز چارواکي د تیلو پر واردونکو څار او کنټرول نه لري.
د عبدالاحد په نوم د ډیزلی او پیټرولي موټرو جوړونکي وایي چې هر ورځ ورته د 500 په شاوخوا کې موټرونه راوستل کیږي چې د بې کیفیت او خراب تیلو له امله تخنیکی ستونزې پیدا کړي وي.
او سوالونه چې د چیل سړي چیل خراب جي او بور سره ګړي او بیا د ماشين چې د په سړک باندې لکینو کې د ځای پر ځای باندې مقرر کی اوازونه ډیر د چیل سره پیښې ځګل وري. آلته خو نو د کمزورې سر اخلاص کمزورې د روانې ګر سره دا چې د چیل له سوځل نه سي د ماشين د چیل پشتم سر ته زیالته بیا ور اخی په پرشل باندې انو هغه سم ور د پشتم پر سر باندې نه بلی. مهمه سنه هغه چې یو خو د چیل رنگ خپل رنگ نه او بل د مر د لاس ورلو د لاس مر د شول صدا سره کپ یو جوړ چول ورته منګر دا په شول د چمن لاس ور واچو هغه د لاس مر د شی لک په ډیر جوړ چول ور ولا سي د خدای کس به خدر مرشانه د نیو مرشانه منګر د غلط تو دی ان د تر لاوی منګر ار مټر سره تکرار یو
مس کندهار شهر کې د نیک نظر په نوم د تیلو یو دکاندار د موټر چلوونکو او موټر جوړونکو دا انتقاد نه مني چې ګواکي د تیلو د خرابوالي اصلي لامل د تیلو کوچني دکانونه دي. دی وایي د پیټرول پمپونو مالکین د ټیاک په نوم امریکایي تیل په ارزانه بیه ترلاسه کوي او د نورو تیلو سره یې ګډوي چې د خراب کیفیت څخه موټر چلوونکو ته ستونزې پیدا کیږي.
زموږ تیل چې دی یو بیا داسې تیل سمه خرابې ژر معلومېږي نه دی یو بل راغه موږ په نامیانه ولو چې موږ څوک چیل داس موټران والا نه راچی چې وایا پام دی هغه ځان دي د قانون چیل ګران دا غا دریاب دی د دریاب د شرط باندې چې دی چې نیم ټانکر سم چې دی نیم ټانکر خراب چې دی نو د چیل څخه د خېجه اکثره موټران قراری بشکې د سپردا جام چې اوري دا قراری کې زموږ سره موټر والا نه راچی په دا جام چې ودرې دا تار موټر در مې نه شته نو له په ضمانت بعد بعد ته موږ د کار دی سس دی واغ نه وي بیا غ نه ګران دی نه موږ خپل په ضمانت چې چیل والا سم کاروبار کو دا ګورته شروع سم چې له سم چې موږ ګرا په باندې کې موږ دوه چنه خرڅې چې 15 لیټر یو لیټر د 2 لیټر زموږ پر چن څو کنداري ده.
بلخوا د بې کیفیت تیلو لقبل د سوزیدنی په پیښو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکیم پخلاوی چې یوازې د درو ورځو په جریان کې په شهر او ولسوالیو کې 12 چې زیاته برخه شې او ماشومان دي سوزول سوي. شاغلی پخلاوی چې دغه ډول کسان د هغه تیلو لقبل سوزول سوي چې په الوتکو کې کارول کیږي. نو موري وایي چې دغه ټی یک تیل یو شمیر کسان د کندهار د وایي ډګر څخه راباسي او بیا یې پر دوکانونو پلوري.
دغه تیل چې دی رانیسي دغه د خاورو تیل نه دی بلکې دغه د ټی یک په نامه تیل چې دغه بیزو څخه راوځي یا د میدان هوایي څخه راوځي دغه وس په ډیر عام شکل سره په بازار کې خرڅیږي. نو دا به شي چې څوک رانیسي اول پښتنه وکړي چې دا څنګه تیل دغه دکاندار څخه میل داد چې چاته ورکی هغه سم وپوهوي. دغه پمپ سټیشن څخه چې دی د تیل خرڅي یلی می داد چې هغه چاته چې د کاری په هغه مقصد یې وکړي نه د چراغ کې د سوزل کله چې دی ولمر چراغ ته چول د تیل په یوه لمپه باندې سوزل دی او کورې سوي دی کوچنیانو سره سوي دی شزی ور سره سوي دی. دا به ډیر شي چې دی ځان ته معلومه کی هغه چې واکند تیلی خاکی اغرانی سیو په خپل چراغو کې وسوسه.
د کندهار په میرویس روختون کې په روزمره ډول دغه کسانو درملنه کیږي چې د تیلو له امله سوځېدلې وي. دوی ازادي رادیو ته داسې وویل
سراخ ته ما چور وره سراخ و دا غره کم تیر و ډیزل تیر و قونو تیل خاک پک شو ک پټرول و کارم مرګو وره کور سامانونه مکمل ولګی دریا کس سم هغه یو بل کچنی دغه دی هغه
یو لسنی به جیم سراخ ته تیل راچول بس تیل اور وختي سره لم بس ده بده شو غرزه د اس کدر فاتس خل ولا کشنانو ورون وخت.
د کندهار د انحصاراتو رئیس خواجه صفی الله داردوی چې ګواکي بې کیفیت تیلو په کندهار کې زیات ستونزې پیښ کړي خو زیاتوي چې افغانستان ته تیل په غیر قانوني توګه د ایران له سرحدونو راوړل کیږي نو ځکه د کیفیت پوښتنه د چا څخه نسی کېدلی.
تیل کې مې از مزهای نیمروز و ایرات مې د اونجا اداره وجود داره.
دی وایي هغه تیل چې د ایران او هرات د سرحدونو د لارې راځي د کیفیت د څرنګوالي او کنټرول لپاره د نورم او سټنډر ادارې سره چې نوي فعال سوي دي
کنټرول میکنه.
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر اساس افغانستان په کلنی معیار له 2 to 3 million tons پورې نفتی موادو ته اړتیا لري چې ډیره برخه د خصوصي سکتور لخوا هیوا ته واردېږي.
آیا پوهیږئ چې د ازادي راډیو د 1992 کال شخصیت څوک دی؟ منتظر اوسئ، زموږ وعده د نوروز ورځ.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. د خبرونه کې د نیلګي پارزښت او د چولي زنی نیلګي بوچیږي خبرې کوو.
د ساتلو مبارک ډېر مشکلات مو لرو، ماشومان زی ماته سنگ سپینې اته د بیخ نه استری بیت ماته چولې پغز کې.
تمثلی ټوټام چمتو شوی لازا دی رډو سره وسی. درمنه دوستانو، د کرهنې د وزارت مسول کسان وایي چې دوی هر کال په زرګونو نیلګي خلکو ته ورکوي چې په خپل سیمو کې کېږي. د یت شي وزارت کارکونکي هم په غوښینو کې نیلګي کېږي چې ورته ټاکل شوی وي، خو هم خلک لکه څنګه چې په کار دی هغه سي د نیلګي ساتنه نه کوي او نه هم د نیلګي لې خو د لوسر علاقه خي. په پیل کې مو د کرهنې د وزارت د ځنګلونو رئیس محمد امان امانیار نه پوښتلی دي چې دوی سکل د نیلګي او د خو د لو په برخه کې څه کړی دي.
سلور مینونه مسمر او غیر مسمر نیلګي چمتو کړی دي چې مطابق د طرز عمل د خلکو ته او د مؤسسات د طریقې چې البته نیلګي د تولید شوی دي 211000 اصلي نیلګي دي آماده د تولید دي او د سکتور خصوصي نه 3.8 میلیون نیلګي په مجموع کې اصلي نه حال قابل د توزیع په سراسر افغانستان کې موجود دي چې په دې ارتباط باندې موږ چمتو
د لغمان لوسیدونکو متینه مو د نیلګي د ارزښت پاکل پوښتلی دي. هغه وایي چې د خپل د افغانستان په بیلابیل ولایتو کې ډیر نیلګي هي،
مسمیر لرو هم غیر مسمیر لرو هم زینتی لرو. چې د زینت په اړه ورته فکر وکړو، کوم ماحول کې چې ونه یې هغه منطقه ډېره سرسبزه او ښکلې، هر سړی احساس د خوښۍ پیدا کوي چې په دغه منطقه کې اکثره خلک چې موږ ګورو د یادګار په خاطر یو عکس ورسره اخلي. د یو خوا نه محیط ته اکسیجن پاک ورکړي، د بلې خوا نه محیط سرسبزه ښکاري، ورسره نور اقتصادي ګټو ته ورسو که غیر مثمر نیالګي نو هغه د سون لپاره که څوک استفاده ترې نه کوي توکي برابرۍ د سرسبزۍ په لحاظ باندې ځان ته خپل فواید لري. موږ یو پروژه لرله په ارزان قیمت کې د کیر انټرنیشنل لخوا هغه وخت کار کړ سره 15000 غیر مثمر نیالګي په ارزان قیمت شپږ پلاکو کې وکړل. د وظیفې په جریان کې زه پروسه کال پکتیا ولایت ته تللم، دهقان د ذوق مطابق چې دهقان کوم نیالګي غواړي هغه دهقانانو د ذوق مطابق ورته نیالګي انتخابول. تقریبا ما پروسه کال 200 جریبه د مڼې ناک پکتیا کې جوړ ګردیز کې احمد آباد کې
که دنیالګي او شنو بوټو په اهمیت څومره هم خبري وکړو بیا هم کمی دي. د ننګرهار اوسنکي عصمت الله وایي چې دنیالګي د ارزښت پاکله د خلکو ناپوهي دي لامل دی چې هغه شنو بوټي او نیالګي نګدي او نه هم ساتي.
د محیط د پاکوالي، د ګرد غبار د کموالي او د اکسیجن د زیاتوالي بس کېږي. د انسان ذهن ته پراختیا ورکوي، د هغه روحي تکلیفونو د ارامتیا لپاره خوښ دی. مطالعه لپاره دا چې د سړي ذهن چې کله ارام وي هغه مطالعه کولی شي. نو د شین ځای چې ذهنی طور باندې سړی ته ملکی چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پاتې شي بې انسان باندې زیات تاثیر کوي. د اوبو زیرمې سره زیاتېږي او بلکې د اوبو د پاکوالي سبب ګرځي. زموږ منطقه مخکې ډېره شنه وه، د پورو تر غاړو به انرژي کارونه انګلیسي کو ته گرین وال ویلې چې شنه دیوالونه. اوس په عام طور باندې د بوټو کښت چې کوم دی پاس ستمنګ په خواجه به خلک شوق درلود، هغه شوق د خلکو نشته. او زه فکر کوم چې دا به د بوټو او د نیالګو په اړه به پوهاوی به کوي. مشکل دا دی چې د یو کس میوادار بوټي او غیر میوادار بوټي پاره وي او د بل نه بیا د هغوی د لاس خل تنګ شي. مثلا د دې په بوټي کې میوه یا بل کور والا راځي د بوټې ولي د کور ته تیږي مړ کېږي هر څه مړ کېږي.
د نیالګي د ښودلو ګټه نه یوازې انسانانو بلکې حیواناتو او الوتونکو ته هم رسیږي. محمد امان امانیر وایي چې د دفتر مخې ته مرغۍ په ونه کې ځاله جوړه کړي، یعنی ونې د الوتونکو لپاره کور دی. هغه د نیالګي په نورو ګټو هم خبرې کوي.
بهترین منبع د اکسیجن د سرسبزي او ښکلا او د ونې دي چې یو ونه په مجموع کې 8 نفر لپاره اکسیجن درکوي. تنوع د حیات منځ راوړي. وخت چې موږ سرسبزي کوو اوس تاسو غږ د چرګان تاسو د بیرون راوړئ. زما د دفتر په څنګ کې دلته چرګان دي.
باندې طبیعت څومره تاثیر اچي او دوی مرغۍ دي او چرګان په مجموع کې غټه وړه مرغۍ دي دا مرغۍ استاد ګوري چې دلته ځاله جوړوي او دغه خپل تخم گذاری د خپل کې او نسل د خپل اضافه کې د خپل د بایوډایورسټي د لحاظ د تنوع د حیات د لحاظ ډیر ارزښت لري طبیعت زنجیره ده شیدا خدای موږ تاسو سرزنی کړی دا او موږ تاسو په دې برخه کې توجه وکړو
دغه کسان بیا خپل سیمه کې نیالګي ځکه نک دي چې وایي کافی وبن لري امانیر وایي چې د بهانه نشکېدلې د سینیالګي همشته چې ډېری کمې وبغوړي
موږ په هر منطقې په کچه باندې مشخصه نیالګي لرو ګاز سکسول تاخ او اتروپلاکس موږ توصیه کړی دي پروژې د انکشافیم لرو کمې وبو په ارتباط باندې ښه تاثیرات اچي مثلا که سړی په 15 وختو کې اودس کوي 3 لیتر وبو د اقل مصرفي خود 3 وخت اودس کوي دغه کرا وخت کې نیالګي را کینول وسیږي په مختلفه ساحه کې د مو غیر په ساحه کې 3 وخت چې دغه کې دا تقریبا 9 لیتر وبو کیږي یعنی دیونه د پاره به کاملاً کفایت کی تنظیمی کی په هر ورځ دا وګو مصرفیږي حدیث مکمل پیغمبر د خدای په ارتباط باندې شیخ خپل پلار کې تیریده یو ډکه په قبر په سر باندې را پلی خوده وای دا شین ډکه و وای دا سناوی نو بران ما د خلکو نه خوښ ساده چی یو نیګه خپل د پاره وطن د پاره آینده اولاد د پاره را پلی دي چې کولای و شو په آینده کې منګه سمسور ودان او زرغون افغانستان در
یوازې دانیالګې په خودلو سره زموږ مسولیت نه خلاصيږي لې خودلو نه ورسته بیا ساتنه ډیره مهمه وي د کابل اوسنکو جمال وای چې په اکثر زوینو کې شنه بوټي او نیالګي بیرته وستل کیږي
کور مخکې موږ پیدا راولرو زما ته پلار می ګلدانې جوړ کړل نیالګي و تمال راول د کرغینه نیالګي مکی نه ول اما د ساتلو مبارک ډېر مشکلات مو لرو ماشومان زی ماته سنگ سپینې حتی ته بیخ نه استری بیت عمل ته اچولې په غزي کې
رحمت الله بیا وای چې کچېری ماشومان د نیالګي په ارزښت و په حل شي به هیڅ کله تاوان نه ورته رسوي
د نیالګو کیسې به ماشومان ته کوي کچېر ته تاسو د نیالګي و خو و یې جوبل کوي نو دا د سمانه لري لکه ساس چې څوک یو غوته پرې کی کله چې ماشوم خپل غوته ته وګوري هغه درد احساس کی دغه احساس ماشوم ته ورکول په دې معنی چې کچیرته د یو نیالګي سره تماس کول او یاد هغه وخانګ ماتولې پانش کول اماغه درد د خپل ذهن کې تصویر کی نو توی خبر د چې هیڅ کله د حرکت نه کوي
دنیا عالمان وایي چې د نیالګي په خودلو سره د دنیا او آخرت خېګنې د تاسو په برخه دي ل قاری میر سید نه نوري خبري اورو
الله پاک په قران کې هم دا مایلې بل ضروري او ونه دوونه پنځونه څونه په وسه قدرت تاسو کې مسمر او غیر مسمر ونه کې نه وي په مسمر کې خو هغه د میوې مستدی او په هغه میوې کې لکه د انارونه او د زیتون ونه یا د انجیرونه نو په دا غیر مسمر په دې خاطر چې دغه د صحت لپاره دغه د سوري نه استفاده وکړو د هوا د صفوالي او پاکوالي لپاره ډیره ګټه کوي او په حدیثو کې هم دا راغلي دي چې تاسو باید یو ونه کې د دا تورز د قیامت پورې کدی نه څوک استفاده کوي تاسو ته د ثواب درسیږي او دای د تاسو لپاره خیر او خیرات هم سناوي او هم صدقه جاریه وکړي
درنو اوریدونکو اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې خطرناک وسایل لکه چاکو کیچی او داسې نور د ماشومان په واک کې دي بیا نو هغه وی چې هغه ځان پیژوبلوي
دې خیر کې چې به دې الک څه سوي دي چې بستر سوي دي
خورې پښتنه مکوا ټول هم دغه خزي د لاسه
ولې څه پېښه ده
خورې چې مې دی وکوټه ده
او
هلته دوا پراته ده هلته قیچی پراته ده هلته وګوره چې بخاری په سر ګوګیټ دوه دانې درې دانې قوتې
اوس دا راته وایي چې څه پیس سوي دي په دې الک زه خدای زبرای ور خطا څه پختا کې مش په خوب لدی کړی
خوره خدای دې مرګ نه وساتو دا خو چې زه راغلم شفخانی ته میرا ورسو
ش څنګه
ګوګیټ خړلې دوا پاکټونه پراته واغې ټول جوړې لې دي هغه ټول ګړي بیخي الک کې ځان وشل ته میرا وستو
ته چیرته وېش دا ګوګیټ خړل دا دوا یې خړلې دا څه پیس
زه چیرته ما کالی منځل
او
چې راغلم الک یو تخته پروت و بیا خو دته می ټلیفون وک بیا راغی د شفخانی ته راو
اس ورس کالی پرې منځ چې دای په کور کې وي
ا خورې دای څه دې کار ده چې په کور کې دې کلماته په کور کې کینی
و خورې خو زه خدغه سې د سارا سره
او
نو کالی مینځل خو یوه ورځ نه ده چې په میاشت کې یوه ورځ مینځي، خو چې کالی مینځي اول کوټه ګوره، دوا ولې پرېږدي، قیچي ولې پرېږدي، چاخو هلته پروت دی، ګوګړ هلته پراته دي، خو دغه ټول که
کوټه کې د لوړې لوړې المارۍ نیم جوړې کړې دي، همالته یې لوړ پاس هلته کېده.
اوس خو یې د ګوګړو تیزاب او دوا خوړلې، خورې ماشومان دي، یو نه دی نامې، خو دا دوه درې دانې دي.
او شکر دی
چاخو پروت دی، قیچي پراته ده، خو دغه چاخو راخلي یو بل وهي ورباندې په سترګې وهي.
دا خو رښتیا هم همداسې یو څه احتیاط کوه، خورې دی احتیاط ښه دی.
باندې مې کچالو سپینه ول وسړی قیچي مې په کار وهمالته.
خو زه خو درته نه وایم کچالو سپین کړي بېرته به اشپزخانې ته وړم، قیچي را وړه بېرته به د ماشین منځ کې خوا.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام، د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو ښه برګه تندی لوی لوی عکسونه او جذاب جذاب شعارونه. ته به وایې چې د هر یو تر شا لوی لوی قدرتونه ولاړ دي. ښه د خیال پلوونو وخت دی. اول کاندید دومره غوړ خیال پلو وهي چې خپله خو خیر د ملت فشار لوړ نه کړي. دغه ډول خیال پلوونه پخوا هم ډېر وهل شوي، خو پایله یې ټول ویني چې هغه سپورش کنه هم چتری ونه لیده. د خبرونې په پیل کې د یو کاندید کور ته ځو او له حاله ځان خبرو.
اغه اینه کې دی ولینو په سترګو کوي
د دې لپاره چې ځوان ښکارا شم او خلک رایه راکړي.
اتیا کلن سړی اوس چې هر څوک ځوان نه ښکاري.
دا غسې ما وایې وخزي اته مې هغه پرونه عکس وګوره، سم یې وشت کلن زلمی پکې ښکار.
اونو په کمپیوټر جوړوي او بیا وایي چې ځوان پکې ښکارم. دغه غږ به دې څنګه ځوان کې؟ له هرې خبرې سره حتی زلی سا باسي.
د خبرو په وخت هم ځان ته پام کوم ښځې، دغسې نه غږېږم لکه ته مې چې وینې.
نو ما ته ولې خدای شرمولی؟ زه خو وایم چې دا اوس به عمرې.
ښځې، تا د قدرت او څوکۍ شوق نه دی لیدلی، زوړ سړی ځوانوي.
ورکه دې شي دغسې ځواني چې د باندې وي او تر کوره یې نشي را رسولی. دلته خو لکه د شروع کاسه همداسې ټول سره شړپېږي.
تا ته نو که ځان ځوان کړم څه فایده؟ په خبرو دې کړم راباندې ناوخته شوه.
ځه خدای که څوک خیر در څخه وویني.
ښه نو کارونه څنګه روان دي؟
سب ډېر ښه روان دي. نن چې کمو کسانو راته زنګ وهلی وي نو له درې زرو نه زیات و، او همدا یې ویل چې څه خدمت درته وکړو.
رښتیا؟
او صاحب، ورځ په ورځ یې رقمندان زیاتېږي.
ډېره ښه خبره ده. کمپاین کوونکي په څه غوره کې دي؟
صاحب څه یې کوي؟ ډېر په اخلاص کمپاین کوي، خو وایي چې پیسو ته اړتیا لري.
دا څومره پیسې دي چې نه پوره کېږي؟ دغه د څو کلونو ګټلې خو مې ټولې مصرف شوې. اوس مې هغه دی د شرکتونو خرڅولو ته ملا تړلې ده.
صاحب، تا ته خو معلومه ده چې ټول پیسه داران کاندید شوي دي، او هر یو داسې ډالر بادوي لکه د توت پاڼې. مونږ مجبور یو چې یو څه مصرف وکړو.
د کوم هیواد سفیر خو به زنګ نه وهلی؟
نه صاحب، تروسه خو چا نه دی وهلی. ولې؟
ځکه چې د دومره مصرفونو زور خو نه لرو تر څو کوم سفیر لاس را نه کړي.
دا خو به ډېر ښه شي صاحب.
خورې ستړی مسی، راځه دغلته کښېنه.
وبخه صاحب چې زه ښځه نه یم، پټو مې اغوستی دی او
وبخه وبخه، عینک مې نه دي راوړي.
ښه پوهېږي چې پرته له عینکو خرم پوشو دی عراکې نه ویني، خو بیا هم له دې امله چې زور ښکاره نه شي نه یې په سترګو کوي.
وروره، تام رازه دال تکین
کانجت صاحب او بخشه چې زه دیم غلطه کړم لکه چې بیا یې نه کوي سترګې ښه کار نه کوي
کویه کویه تیره شپه د مهاجرینو یو کمپ ته تللی وم او چې کله مې د هغوی خوارانو حالت ولید نو طاقت را پاتې نه شو او په ژړا شوم ډېر زیات مې وژړل نو ځکه مې اوس رښتیا هم سترګې سم کار نه کوي هی د مهاجرینو خوارانو ډېر بدالو
دروغجن دې خدای خوار کړي چې په هغه طرف به یم ورغلی
میرعلي دوی ته میوه راوړه
ښه صاحب
نو والکه هغه د ما عینکې هم راوړه چې خبره نوره درڅخه خرابه نه شي
کله کله لیو چانه نوم ډیر ښه وي د همدغسې یو مشهور او غټ لیکوال له کیسې مو خبره وو چې د وزیر صاحب ذهن کې له دننه نوم ډیر غټ ځای نیولی وو
په څه شي اخته یې
تو ودرېږه چې یو وزیر ته د ځان لخوا لیک لیکم چې چیرته مې مقرر کړي که نه
نو د ځان لخوا یې ولې ورته لیږې
ځکه چې زه یې تر اوسه نه یم لیدلی او د ما نوم له ما نه ډېر ښه کار ورکوي
دا څه ګډې وډې وایه په خبره مې د هېڅ سر خلاص نه شو
ښځې خبره دا ده چې اوسني خلک له اصل سړي څخه په نوم پسې ډېر ګرځي نو ځکه زه هم غواړم چې د خپل نوم په زور کار پیدا کړم نه په خپله
ښه ځانو چا څه کوې کوایه د تا په خبره د چا سر نه خلاصېږي
ته ودرې چې زه یو ځل له ځان سره ولولمه ښاغلی او محترم وزیر صاحب ایله من یمه چې روغ او خوښ به یاست زه خاندل دل له ښو هیلو او احتراماتو وړاندې کولو وروسته خپل ډېر ګران دوست در معرفي کوم چې په کوم ښه پوست یې وګمارئ ستاسو د مهربانیو په هیله بریالی اوسئ وزیر صاحب اجازه ده
او راځه دغلته کښېنه
مننه صاحب
څه کار دې وکړه څنګه
صاحب زه خاندل دل صاحب رالیږلی یم او دغه لیک یم د تاسې لپاره راکړی دی
دل صاحب څنګه و
ښه و ډېر زیات سلامونه یې درته ویل صاحب
وعلیکم السلام دل صاحب خو ډېر د قدر وړ شخصیت دی د هېواد یو ډېر مشهور لیکوال او شاعر دی هېواد او هېوادوال ویاړي چې دغسې یو ستر لیکوال لري ما یې تر اوسه کوم اثر نه دی لوستی خو اورېدلی مې دي چې ډېر ښه لیکوال دی باور وکړه چې د لیدو یې ارمانجن دی کاشکې دی پخپله درسره راغلی وای خیر بل ځل یې خامخا درسره راولي چې څو یادګاري عکسونه ورسره واخلم
ښه صاحب که نه وي چې ځان ور وپېژنمه دومره زیات احترام راته لري او ما بیا ځان ترې پټ کړی دی
اوس په څه اخته دی کوم نوی اثر یې هم چاپ شوی دی که نه
او صاحب همدا یوه اونۍ مخکې یو سیاسي تاریخي اثر له چاپه راووت ډېر غټ او مهم اثر دی
څومره ښه څومره ښه خدای دې نورې متم ورکړي مونږ د دل صاحب غوندې اشخاصو ته ډېره زیاته اړتیا لرو دل صاحب د هېواد هغه شخصیت دی چې نه یې په کلماتو صفت خلاصېږي او نه هم په جملاتو ښه ښه نو نوی اثر یې هم چاپ سو
او صاحب کاشکې مې یو جل تاسو ته هم راوړی وای
کاشکې چې دې راوړی وای یو زوی مې د شپږم ټولګي زده کوونکی دی له غټو کتابونو سره ډېره مینه لري او که د دل صاحب دغه اثر وویني نو ډېر به خوشحاله سي زه خو که رښتیا درته ووایم د کتاب لوستلو هېڅ حوصله نه لرم
ښه دی چې درته راوړی مې نه دی
تر هغو دي چې پخپله دل صاحب نوي درسره راوستلی ایس دنده نظر کوم چې په همدغه بهانه یې ونوینم بل ډول یې نشم لیدلی
همدغه یې وخت دی چې ځان ور وپېژنم او ځان پرې مقرر کړم خامخا مې په کوم لوړ پوست کې مقرروي
چورت مه وهه ورسه دل صاحب راوله
وزیر صاحب محترم زه په خپله خاندل دل یم
څه
صاحب زه خاندل دل یم
ته خاندل دل یې
او صاحب په خپله زه یم
باور نشم کولی چې د هېواد هغه تر ټولو غټ مشهور او ستر لیکوال خاندل دل دی ته دی څه امکان نه لري هغه ته نشه کېدی
وزیر صاحب خی نه منې دغه اسناد مې وګوره له بل چا نه هم پوښتنه وکړه ما د دې خر هر لوی او ور پیژني
پختنی ته چارتیا نشته څه چې دی وینم خو کاش کې نه وای لیدلای ځکه ما ګومان کاوه چې ته به یو ډیر غټ سړی
ته خو ډیر وړوکی سړی
دا دی د مقرری امر می درته ولیکا مربوط شعبې ته وروړه ځه
تو ودرېږه چې یو ځلې ولوله ما چې چیرته مقرر کړی یم که چیرته کمبوت وي نو ما وړی په نهمه رتبه پاس کې ونیسئ
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي عبدالرحمن سپوږمۍ ستاره مینی صادق سپینغر او مسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد 3
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com